سلامونه د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمنی مای کې به د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خلومړی په مخري خبرونه ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکی وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرائیل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرائیلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سې شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنگلاديش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنگلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبه په ورځ خپل لومړۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنگلاديش لوبډلې ګټلې وې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات. تاسو ټول کډر مون درنو زکون کو تا وړاندې کوم. لمنده يم چې تاسو ټول بر تر غو جوړ او صحت مند او سریال د صحت چمې بون پتان وي. درنو ګلری زکون کو د تل پسر زمر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کو. خو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زمر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن مسما اسمتي وردګ اړوند او مجاب تاسو مرمن مسما اسمتي د کو پیشن در د حقې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې و په دې لوچی مېرمن ماسمه اسمتي وردګ څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چم ته کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس په کانتا سره ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې را خپل ځنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زمونږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي. کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي، او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون کو وسام دلوس په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی بلو. چې میرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلودې، کوم علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړي دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوده. درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوده څه ډول لیک لیکلی وو، او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوده لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوده یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسوده یې خط ولیکه. په لیک کې مسوده د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل، او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دی وس د وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل. نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې، مشکلات چې رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبوره سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه ویلې کلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي یې څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچېری دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د ښه تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچېری دوی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپله سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتې شو چې د هوشارتیا، سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي نیولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسېږي. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کهله و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن برزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاچ می پتان می درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقل مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپور ویزریاب له مشهور آثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کبیل دی او بل درکشوري دیګار. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شپې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کوم موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې جینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړی ده هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمرو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبیل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د څرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند څرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی کړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو د زریاب د کوایټنورنس ناروغي لامل سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته سوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا سول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور سول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي لامل مړه شوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل